د مولر راپور په ښکاره ولس مشر ته برأت نه ورکوي، بلکې دغه راپور د دې شواهدو په ګډون چې ټرمپ د عدالت مخنیوي هڅه کړې، د عدالت د مسلې په برخه کې ډېر شواهد وړاندې کړي دي. درې واړو ډیموکراتانو په دغه بیان کې ویلي چې دا د منلو نه ده چې ځانګړي مفتش مولر 22 میاشتې د دغو شواهدو په موندلو تیرې کړي. لوی څارنوال پریکړه کړې چې په 48 ساعتونو کې ولسمشر نه تورنوي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسی او د سنا جرګې د ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د مولر د راپور په اړه د بار نتیجه ډېرې پوښتنې راپورته کوي چې باید ځواب شي.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نوري په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته صفی الله ستانګزې سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو مهم سرټکی دروري.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای لمړنۍ څېړنې ښیي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي یوې 14 شپږ ملکیان ټپیان کړي. 14 نن سهار وختي په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل سږ کال 2020 ښوونځي جوړیږي. هغه دا خبره نن د 1499 لمریز تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وکړه. نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملونو د محاکمې یو دور تر سره شو. راون ور چې د دې قضیې اصلي عامل پیژندل کیږي سره نورو ملګرو یې د نقیب الله مسید په وژنې په رسمي توګه تورن وپیژندل شول. پاکستان کې د یکشنبه پر ورځ د دوو هندو نجونو د تختونی او اسلام دین ته د هغوی د ورړولو ادعا د دوو گاونډي هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ تازه کړکیچ رامنځته کړی دی. پاکستان ویلی دی چې وو کسان په دې تور نیولی. هند په دې اړه د رپورټ غوښتنه کړې او د اسرائیل صدر اعظم امریکا ته خپل سفر لاند کړ. دا وروسته له هغه چې تل ابیب ته نږدې پر راکټي حمله کې وو کسان ټپیان شول.
دوستان اوس هم اجمل تورمان څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنې هنداره
د اسیا فوټبال چمپیونشپ کې د افغانستان د درویش کلنو د فوټبال لوبډله سبا له نیپال سره مخ کیږي. د اسیا د 2020 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د غوروي سیالۍ په مالیزیا کې پیل شوې. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مشوره چې دواړه لوبې بایللې دي. د عمان په وړاندې افغان لوبغاړو یوازې یو ګول ترسره کړ او عمان دوه ګولونه ورکړل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شوي وو. د افغانستان د جودو فدراسیون دوه افغان لوبغاړي ترکیې ته رسېدلي څو د خپلو راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی ونیسي. د دغه فدراسیون رئیس زکریا یاسری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د ترکیې په انتالیا کې د اپریل په 15 نیټه جوړیږي او تر 8 نیټې پورې دوام کوي. په دغو لوبو کې له 1600 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. او د افغانستان د بایسکل غلونې فدراسیون لوبغاړي د یو لړ سیالیو لپاره خیبر پختونخوا ته تللي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي دغه لوبې په پېښور ښار کې ترسره کیږي. د دوی په وینا په ټیم کې د دوو روزونکو په ګډون 14 لوبغاړي شامل دي.
دوستانو اقتصادي او سپورتي خبرونه و چې اجمل تورمان درته وړاندې کړل. په هیواد کې د تاریخ تور شو او بي کیفیته درملو خرڅلاو افغانان اندېښمن کړي. لدوی څخه یو شمیر د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په سړکونو او درملتونونو کې د تاریخ تیرو او بي کیفیته درملو د پلور مخه ونیسي. ناجیه صافی له کابل تفصیل لري.
دا د کابل خار ل غنی کونی ډکا د پلخشتي سیمه ده. دلته په لسګونو ټکرایو کې درمل پلورل کیږي چې د زنیو تاریخ تیر شوی او په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. خو د بی کیفیت او تاریخ تیر شویو درملو خرڅلاو یوازې په دغه ځای پورې نه محدودیږي. د کابل اوسیدونکو وایي تاریخ تیر او بی کیفیت درمل حتی په درملتونونو کې هم پلورل کیږي.
حتی نیوروبیرن کارت هم تاریخ تیر شوی بود.
د کابل د یکتوت اوسیدونکو محمد هاشم وای
د یکتوت کوم خانم بوده مریض
مرمن مناروغه و ل یکتوت نمه درمل واخستل ویتامین سی او سیروم او د ټولو تاریخ تیر شوی. لورون کته مې ویلی و چې ول داسې درمل خرڅوي تاسې د خلکو ژوند اخلي او زهري مواد خرڅوي.
ل کابل سربیره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې هم خلک د بی کیفیت او تاریخ تیر شوی درملو ل خرڅلو شکایت لري. د ننګرهار اوسیدونکو احمد طاهر او د کونړ اوسیدونکو سنگر رحماني په دې اړه ویل
زه تاریخ دوا تاریخ تیری بل تراکې نو دغه موږ په دې نه پوهېږو ځکه بې سواده خلک یو او دا د وزیر د سیاحت ټوله دو ګناه ده چې دغه تېر تاریخ د وایګارې په حکومت باندې خرڅوي. بلې زیات داسې بازوګارې پیدا شوې به خو په اطراب کې زیات داسې خلک پیدا شوي چې هغه د دې دغې نه بړه شوي خورا بېچاره کړ روخونه د لاس اور کړی
او په کونه ولر کې اکثره د سدوان عام خرچي کې چاغه تاریخ تیر دي په زید د انسان د ګټ اور سه ضرر ورته رسي.
حتی د خار یو شمیر معیاري درملتونونه هم د منی چې په زنیو د وخانو کې تاریخ تیر درمل خرڅيږي. د کابل په مکریانو سیمه کې د نبی شمشاد درملتون مسول محمد منصور وایي
د مارکیټ افغانستان د امروزی دوای تاریخ تیر به حد زیات است.
اوس مهال د افغانستان په درملتونونو کې تاریخ تیر درمل ډیر زیات دي، نه یوازې د سړک پر سر بلکې د خار په یو شمیر مشهور درملتونونو کې هم تاریخ تیر درمل خرسي، ځکه تاریخ تیر درملو په تړاو خلک ډیر معلومات نه لري او داسې خلک دي چې لری پروتو سیمو راځي، خو هغه کسان چې د بررسۍ د ریاست له لوري راځي سم سارنه نه کوي، یوازې چای سکیو بس
فقط نو یو چای میخورن او بعضی چیزایی که میگیرن پس میرن.
په هیواد کې د بی کیفیت او تاریخ تیر شویو درملو پلورل نه یوازې عام خلک بلکې د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم اندیښمن کړي. خو د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه له یو شمېر اقداماتو خبر ورکړ.
کارونه زیات شوي په د بخش کې، اما نو ستورزې نورې هم شته. موږ او تاسې یو ډېر طویل سرحد پاکستان سره لرو چې قاچاق برانده و مثلا راوړي، اما هغه ډېر کم شوی ده. دا اقدامات منتها کارونه شوي، لا نور هم ډېر کارونه مخکې.
کس هم دننه په هیواد کې د درملو تولیداتو یو شمیر شرکتونه فعالیت کوي، خو لا هم افغانستان له هغو هیوادونو شمیرل کیږي چې د اړتیا وړ درمل له نورو بهرنیو هیوادونو واردوي. په ډیرو مواردو کې له شرکتونو هغه درمل بازار ته وړاندې کیږي چې تاریخ یې تیر شوی وي، چې پلورونکي دغه درمل په ارزانه بیه اخلي او په لوړ قیمت خرڅوي.
په غزنی کې یو شمیر مېرمنې وایي چې په دفترونو کې چې کله د کار کولو غوښتنه کوي د ستونزو او زورونو سره مخ کیږي. په اړه یې حبیب رحمان تاثیر رپورټ راکړي.
په غزنی کې یو شمیر مېرمنې وایي په شخصي او دولتي دفترونو او نورو کاري ځایونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه د ناجایزو اړیکو د ساتلو غوښتنه کیږي. دوی وایي له دې عمله نسي کولی چې کار وکړي، نو بې کاره ګرځي. زینب احمدی چې وایي ډیری وخت د غزنی په ملي راډیو تلویزیون کې پرته له معاشه کار کړی، وایي ځینو دفترونو ته چې د کار کولو په مخه تللې ده نو هلته ورڅخه غوښتنې سوې دي.
ځینې دفترو ته چې موږ ځو هغه که شخصي وي که دولتي وي، د دې لپاره چې موږ باید ترې کار وکړو موږ ته پیشنهادونه کیږي د دوستۍ یا داسې د ملګرتیا چې باید موږ له هغوی سره ملګرتیا وکړو.
یوه بله مدني فعاله موږ د نوري بیا وایي څو ځله ورڅخه دغه غوښتنه سوې ده.
خودم شاهد یمې صحنه بود
دا وایي زه په خپله د دغه صحنه شاهد یم. په یو دفتر کې مې سیوی جمع کوله او راته وویل سول چې که دوستی را سره وکړې پرته له کوم امتحان څخه به په دفتر کې پر دنده وګماري. لا دې پرته په ډیری ځایونو کې دغه ناجایزه غوښتنه راڅخه سوې ده، خو د انکار له امله بېکاره ګرځم. بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ټولنې مشره خدیجه روحانی بیا وایي له دغه عمله په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ښځو په ستونزو کې زیاتوالی راځي. ازادي راډیو ته یې وویل له دې عمله ښځې له کار کولو څخه زړه توري کیږي.
هر میرمن چې دوی اداراتو کې مراجعه کوي او داسې یوه غوښتنه ترې کیږي، زه ډاډه وایم چې په دوی دومره تاثیر کوي چې دوی ممکن بیا شاید هماغې ادارې ته ورنسي.
د غزنی دولتي چارواکي بیا دغه میرمنو ادعا بې ځای او تورونه ګڼي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې په غزنی کې د معارف او روغتیا ترڅنګ په زرګونه تنه دولتي کارمندانې او لسګونه تنه پولیس لري چې هیڅ یو یې هم دغه ډول شکایت نه لري.
دا یو تشویش په حد کې ده، ولی عملا داسې څه وجود نه لري. که داسې څه وجود درلودی نن به موږ نسبت 15 کاله مخته د ښځو د پراخ حضور شاهدان په دولتي ادارو کې نه وای.
دا چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د لوړ اقتصادي فساد خبرې کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مېرمنې په ډکه خلو د رسنیو په وړاندې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح غوښتنه یې کوي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د دې ریپورت څخه مخکې مو د بې کیفیته درملو د ستونزې په اړه ریپورت واورېده. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی تا تل د عام خلکو لپاره یو واستون سوا په 1190 هجری لمریز کال کې چې پای ته ورسید په دې برخه کې څه بدلون راغلی دی. ناجی صافی په روغتیایي خدمتونو او د روغتیا په برخه کې پښتو ستونزو بریاو یو تفصیلي ریپورت جوړ کړي. دا ریپورت اورو ورپسې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي.
سره له دې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په کچه کابو 80% افغانان لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، خو یو شمېر افغانان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. دوی وایي چې د ښځینه ډاکټرانو کمښت، ناسم تشخیص او درملنه هغه ستونزې دي چې دا مهال ډېری افغانان ورسره مخ دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د متخصصو ښځینه ډاکټرانو نه موجودیت له امله ښځې د مرګ له ګواښ سره مختی. د کندوز یو اوسیدونکی امیر محمد په دغه ولایت کې روغتي ستونزو په اړه داسې ویل:
یک مشکل وجود داره که پرسونلش کم است، دوای کافی نمیرسه.
یو ستونزه داره چې کارکونکي کم دي، کافی درمل نه رسیږي، ناروغان له ډیر انتظار وروسته بیا هم ورته نوبت نه رسیږي. غوښتنه داده چې د پرسونل د زیاتولو لپاره کار وکړي
دولت در نظر بگیره والی صاحب امتیاز پرسونل متخصص اکمال کړي.
امیر محمد له حکومت په ځنګړی توګه د عامې روغتیا له وزارت غوړی ترسو په دغو سیمو کې چې خلک روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري روغتي مرکزونه جوړ کړي او مسلکی ډاکټران وګماري سو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وشي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي د محل په هیواد کې د قابلګانو شمیر 3000 ته رسیږي. د دې ترڅنګ د هلمند یو سیدونکې هایګل په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو او درملو لکمخت شکایت کوي.
بعضی سیمې دي چې د لری پرتی سیمې دي چې د ولسوالۍ کلینیکو ته رسیدګی نسی کولای، مریضان مشکلات سره مخامخ دي، اخواته کلینیک نسته. نو امید لرو د دولت څخه توجه، دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو د موږ لپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو سم جوړ ته برابرې.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د روغتي خدماتو وضعیت د اندېښنې وړ بللای او ویلي چې یوازې 30% افغانان روغتي خدماتو ته لاسرسی لري. خو د کونړ ولایت یو اوسیدونکی سهیلا ویل چې په دې ولایت کې تر یو حده روغتي خدمات ښه شوي، خو په وینا یې دا خدمات بسنه نه کوي او باید لا نور کارونه وشي.
په کونړ کې تیر وختونو کې خو زمونږ ښځې د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان وي، ولی اوس ورته ډېر لاسرسی لري ځکه چې مونږ دوه دورې دغه د نرس او قابلګۍ فارغین ورکړل. نو اوس په کونړ ولایت کې د ښځو لپاره ډېر سهولتونه پیدا شوي دي، ولی هغه څه چې په اوس وخت کې ورته ډېر ضرورتونه دي هغه نشته دي، بسنه نه کوي. مونږ غواړو چې په شفاخانه کې یو نسایی واټ مستقلی یو روختون جوړ شي. نو مونږ غواړو چې د کونړ ولایت د روختون ډیر پراخ شي او ډیر په غټه کچه امکانات ورته ورکړل شي، د دې واغ تجهیزات مکمل شي.
په لرو پرتو سیمو کې روغتي ستونزې د کابل یو شمیر روغتي کارکونکي هم اندېښمن کړي. د کابل ښار د کلینیک یوې ډاکټرې ارتیا نیکانویل که څه هم په کابل کې روغتي خدماتو ته لاسرسی ښه شوی، خو په لرو پرتو سیمو کې ستونزې لا هم موجودې دي.
افغانستان خصوصاً در ولایت ها در ساحات هستند
روغتی خدمات و تلاس رسای کم دی. زخ بلا قابله ایم کابل که سناس کار شوی، خو پلر و پروتوسی مکیلا هم گرنی ستونزی موجود دی، حتی هیس خدمات نشتا. هم دا وجه دا چه پلر و پروتوسی مکیلا هم دا مور و ماشوم دینه زیاد دا، باید ورد جیدی پامدر نوشی
اطفال و دیگر ها مریضان نوشی.
تر دې مخکې د غور اوسیدونکو هم د روغتي خدماتو له کمښت نه شکایتونه کړي وو. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس بیا د عامې روغتیا وزارت په کړنو انتقاد کوي او وایي د ناسمو روغتي خدماتو له امله ډېری افغانان بهر ته ځي.
عرضه خدمات در سطح افغانستان هیڅ
د افغانستان په کچه تر اوسه د روغتیایي خدماتو په برخه کې کم کار شوی. حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزیر نه دی توانېدلی چې یو یا دوه داسې روغتونونه جوړ کړي. اوس هم خلک له هېواده بهر ځي.
خغلی بلوس همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل سو روغتیایي خدماتو ته پاملرنه زیاته کړي او صحي مرکزونه معیاري کړي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د روغتي خدماتو په برخه کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله د روغتي خدماتو ته لاسرسی ډېر شوی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویل:
پیشرفت الحمدلله د بعضی نقاط بسیار زیاد قابل ملاحظه است.
پسینو برخو کې د پام وړ بدونونه راغلي، خو یو شمیر ستونزې هم موجود دي. د بیلګې په توګه ل 15 کلنې په کته عمر ماشومانو کې د مړینې کچه کم شوه، یعنی 2003 میلادي کال کې هر 0 ماشومانو کې 255 ماشومان مړ کېدل، خو اوس په هر 0 ماشومانو کې 90 ماشومان دي چې اتیا سلنه کمواله کوي، او دا د روغتیا وزارت لپاره لوی بریا ده.
2018 افزایش تعداد قابلا ولادت های داخل مراکز صحی افزایش یافته.
په روغتي مرکزونو کې د ولادتونو 55 سلنه زیاتوالی، روغتي مرکزونو له دولتي روغتونو د 85 سلنه خلکو ګټه غیسل، له 3000 د ډیرو روغتي مرکزونو زیاتوالی له مهمو پرمختګونو شمیرل کیږي.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې لا واده ورسته که خځې لا تاوتریخوالی سره مخ شي څه کولای شي. آیا د ظلم او تیری پر وړاندې د ښځو زغم او خاموشه پاتې کېدل ستونزه حل کولای شي؟ او د انجلۍ کورنۍ تر کومه حده حق لري چې تر واده ورسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي؟
مداخله او صلح غوښتنه فرض.
ورور به مې له خبرې ما راوړه
چې وینې د نرمو تیوي کور ما پرېږدوی مې راوریږم.
موږ هر کال له داسې قضایو سره مخامخ کیږو.
په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. دا خپرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
کارپوهان وایي د ګډ ژوند د دوام لپاره صبر او زغم او د یو بل له تیروتنو تیریدل د ښځې او خاوند ژوند له خوښیو ډکولی شي، خو په افغانستان کې له زغملو او صبر څخه ډیر کله ناسمه معنا اخیستل کیږي. افغانی ښځې وایي په افغاني ټولنه کې باور دا دی چې یوه ښځه هر هغه بد چلند وزغمي چې د خاوند په کور کې ورسره مخ کیږي. د دوی په وینا دلته اکثره وخت نجونې او ښځې د بدو بدل اقتصادي ستونزو، لوړ ولورونو او داسې نورو ناوړه دودونو قرباني کیږي، او کله چې د خاوند په کورنۍ کې هم له ګڼو ناخوالو او ظلم سره مخ شي نو لومړی ځای چې خپل شکایت ورته کولی شي مور او پلار او ورونه دي. د لغمان ولایت اوسیدونکې ظریفه ایول هم د غوښزو څخه ده. هغه وایي د خوندزي په شپږم ټولګي کې وچی پلار یې د 300 افغانۍ ولور په بدل کې د دې رضایت پرته د تر زوی ته واده کړه. ظریفه وایي اوس یې خسرګنۍ ورسره بد چلند کوي، او کله چې پلار ته هم شکایت وکړي هغه یې خبره نه اوري.
زما پلار ورکه ما ډېر حضور زیاتی راسره وکړل، اوس ماته وایي چې ته د هغې د په واک کې ما در باندې لکه زما کاروبار جوړه زه نور تاسو کوم چې ستا ژوند خرابېږي ژوند دې تباه کېږي. زه خو ما نه غوښته چې زه مېړه وکړم او پلار مې زه ووخله موټه کولم چې دا زما خوښه ده زه د مېړه ته ورکوم.
له بلې خوا زرلښته چې د خپلې وریندارې سره په بدل واده شوې ده وایي کله چې وریندار د دې د پلار کورنۍ څخه شکایت وکړي نو خسرګنې یې دا وهي او ناوړه چلند ورسره کوي. زرلښته وایي زیاتره ورځې د خاوند سره سره د لیورونو لخوا هم بهل شوې ده. د زرلښتې په خبره کله چې د خسرګنۍ له ظلم او تیري څخه شکایت هم وکړي نو ورونه مور او پلار یې ورته په غوسه وي چې پردی خبرې موږ ته مه راوړه.
کور ته به څه تلم ویلې به مې مل ما سره دسه کوي څه کوي. مور مې ویلې خیر در سره ګزاره وکړه نو څنګه که قسمت به دې همدغسې. څه ورور ته به مې ویلې ورور مې ویلې وی تا خپل نصیب هم دسه د نوی تب سر خو زه دسه نه سم کوي خپله ښځې ته به څه ویم یا ته په سر به یې وهم یا موږ څنګه وکړو. ورور به مې له خبرې مه راوړه په زړه کې تېر کړه. مور به ته به مې ویلې پلار به مې ویلې زه اوس لانجمه جوړه خیر در سره ګزاره دې وکړي چې ځان صحیح ویلې ځان دې غلی ونیسې خبرې به مې زړه به مې تنګ سوه نور.
ځینې کورنۍ داسې هم دي چې تر واده وروسته خپلو لونو ته د زغم او صبر سپارښتنه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخلو که څه هم په خپله یې ډېرې ستونزې لیدلې دي، خو په دې باور ده چې کله نجونې ودیږي نو باید صبر وکړي که یې غږ پورته کړو ژوند یې له تباهۍ سره مخ کیږي.
اوس د ما لورګانې ودېدي زه به ته وایم چې هر څه چې وي او چې وینې د نرمو تیوي یو کور ما پرېږدوی یو غما کوي مې راوریږو ما مرابری گمه چی وینی ده نربایی و از داغه ما کهوه ما هم کور ده ور مده جوان مده زندگی مده موت ما رو برا موت ما موت جگر خونه ما جورا و زبسه وکم تکرای نشم رو پس روی چی زال تاویرشم جنگ ده بس رو وکم اخپل جوده ده اخورا اخپل کار ده کهوه هندسی موتا موریلی بیا مخپل الودو تیلی ساخ کلاکی خزی دی دیره چی که بز زلار اشم دی پلار خونینی آقا خزا بسی بخوندی آقا مثال دی پلار بسی بمیخوندی چی پلان کی لوری بسیار واخسته یا پلان کی خزا لاره غیرتون دیر دی هر سره خپل غیرت نوسی پزانی تیره بی
یو شمیر کسان بیاوای کومنجلی چی تر واده و روسته لطاوتری خوالی سرمخ کیگی نو دی پلار کورنی دی هغستونز هواره او انجلی دی برتا دی خوان کورتا ولیگی د کابل د ارزان قیمت اوسیدونکو جاوید وای خورې د خوند لکور شکایت کوو خو دوی تر سلام مشوره ورسته بیرته د خوند کوشته ولیکله
زمونږ په خور باندې حالته مثلا زیاته کو جنگ به کو کور کې جګړه د شخړې برامر سکه دی اغم به زمونږ خور ډیره تنگ شو ان دې ته رااله چې از مونږ خپل کور ته راشي بیل ته پلارګ نه کراله مونږ کرا دلته سور زه او تیر شو بیا نو مونږ دا فکر وکړو چې دې جون خود سینې کې دلته هغه کور دی هغه زندگی ده دا به الله رو دا غي مشران راوختلو سره کې نسیدلو دا مشکل بیا ان تر دې با چې دا مشکل حل شو دا زما په نظر یو ښه کار دی
له بل په لوازینی کورنۍ بیا د خپل لونو د شکایت پر وړاندې توند غبرګون خي او کله ناکله احساساتي پریکړې هم کوي چې په پایله کې دواړه کورنۍ په دښمنۍ واوړي زرغونه په همدې اړه د خپل یو کلیوال کې سره تکوي
خپلوان د خور سره ډیر ظلم کړي د لیورو به وهله او ټکوله لیورزه او یڅ به مخه ته نه پریښودله دا مړی ډیر غلی عجز سړی د مغرض نه سره کوو اته دا ورور ورغه دوی منځ دوی سره بیل کیتلو د خور لیورزه ورتیلو څنګه خو دا ډوډۍ خوړه سبا غرمه خداس د ډوډۍ د لمانه خوړه سبا هغه وخت کې دی سبا درنه بجلس په جس کې د ورور بیا ورغلی سي نو د پلار کې نس موټر کې ایستلی
کله چې ځینې ښځې د خاوند په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او د پلار کورنۍ هم غږ نه اوري هڅه کوي د ښځو مدافع بنسټونو ته مراجعه وکړي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي حنیفه ګیروال وایي له دوی سره دغه ډول قضیه ډېرې ثبت دي چې ښځې یې له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دي
په دې اړه باید وایو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ډېرې زیاتې قضایې هر کال لځي مونږ هر کال له داسې قضایو سره مخامخ کیږو چې اکثرا ښځې چې مجبوره کیږي یعنی کله چې دوی ته بله هیڅ چاره نه پیدا کیږي چې نه دوی د خپل هغه د میړه کور چې د دوی هلته خوشحاله اوسېدای سي او هغه حمایت نسي لاسته راوړی او نه هم دوی د پلارونو کورنۍ دوی بیرته قبولوي او دوی ته ځای نه ورکوي په خپل کورنۍ کې نو دوی کله چې بله هیڅ لاره نه پیدا کوي راځي دوی کمیسیون ته مراجعه کوي تر څو له قانون طریق نه دوی مشکل حل سي او کله چې دوی کمیسیون ته دوی قضیه کمیسیون ته راځي کمیسیون کوشش کوي چې په هغه اساسي توګه باندې د دوی مشکل واوري او د دوی مشکل د عدلي او قضایي ارګانونو له طریقه نه حل کړي او بیا په بعض ډیرو حادو قضایو کې چې کله د قرباني ژوند ته خطر وي موږ هغه قضایي د امن کورونو ته په رسمي توګه باندې معرفي کوو یعنی هغه قضیه تر څو چې د دوی قضیه حل کیږي هغه ته اوسيږي
پوهان وايي شته د کور څراغ دی نو ما پرېږدئ چې کور مو تیار سي تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي
د انجلۍ کورنۍ تر کومه حده حق لري چې تر واده وروسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي دا دې کار لپاره کوم شرایط باید په پام کې ونیول شي قانون یې په اړه څه وایي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
اغلی زرمتۍ که په دې وغږیږو چې په افغانستان کې کله چې بنجلۍ ودیږي او د خاوند په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي آیا د پلار کورنۍ په دې مسأله کې د مداخلې حق لري که نه
مداخله او صلح غوښتنه فرق کوي صلح غوښتنه موږ کولی شو د ښځو د میړه د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د ګاونډیانو ترمنځ او یا هم د هر هغه چا ترمنځ چې د هغو په منځ کې نزاع واقع سوي قانون د دې دپاره هیڅ داسې یوه ماده نه لري صرف کورنۍ غړي په دې باندې مکلف کي چې تاسې وروسته د واده نه د لور مکلفیت لرئ او دغه کارونه به ورته کوي ولې ستونزې د انسانانو ترمنځ راځي هر ژوندی انسان کله چې د بل چا سره ژوند کوي وړې غټې ستونزې په
منځ کې راځي.
یعنی دا مصالحه یا دغه سوله باید په کوم شرایطو سره وشي؟
کله چې یو میړه ښځه سره خفه کېږي، یو مشکل په منځ کې راځي، نو طبیعي ده ښځه خپل خپلوان ښه پېژني او نارینه خپل خپلوان ښه پېژني. او چون د ښځه سرپناه د افغانستان د قانون په اساس باندې ویل شوي دي چې نارینه چې هر چېرته ژوند کوي ښځه هلته ژوند کوي، او په افغانستان کې اکثرا ښځې هلته ژوند کوي چې د نارینه ټوله کورنۍ ژوند کوي، او له دې هغه نه رفتار نه یا له دې ستونزې نه وخت چې په کور کې واقع کېږي، طبیعي د نارینه ټول کورنۍ خبرېږي، وخت چې خبرېږي هغوی هم کولی شي تصمیم ونیسي چې د نګور کوم خپلوان راوغواړي. مور او پلار یې ډېر د دې وړ دي سپېغو باندې حساب سي چې هغوی کولی شي ښه سلا ورکړي، تره یا د ترور میړه یا بل څوک یا کوم بل سپینګیری یا کوم بل مصر یا کوم بل ځوان کولی شي چې هغه ډېر پوه اوسیږي او دوی ته ښه سلا ورکړي. په ځینو اوقاتو کې موږ اکثره په دې باندې باید تکیه ونکړو چې فلانی سپینګیری د هغه به ډېره ښه مشوره وکړي. ضرور نه ده چې ډېر زیات په دې مسله پسې ولاړ سو، چې ډېر خلک ځوانان دي ولې ډېره ښه مشوره ورکړي. هغه خلک باید تشخیص سي چې څوک داسې ښه مشوره ورکوي او دوی ته فضا ورکړل سي، راوی غوښتل سي او د صلح په فضا کې دا ټول مسایل مطرح سي. ولې دا مسایل داسې مطرح سي چې طرف څوک واقع نه سي، اساس حقایق دي هغه واقع مطرح سي. که چیرته په خپل زوی کې د هغه قصر د ضعف نقاط ویني، هغه باید ورته وسي ما زوی دغه 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 د ضعف نقاط لري، ما ورته لس ورې ویلي دي ولې دې ما یې نه ده منلې، تاسې ورته ووایي دا جلۍ ما ته د لور حیثیت لري او زه نه غواړم چې د دې ژوند ما په کور کې تباه سي.
که دا هم راته ووایي په افغانستان کې ډیر کله ښځو ته ویل کېږي چې دا مو په تقدیر کې وو او باید وې زغمي، کوم وایي چې دا زغمل باید تر کومه حد وي؟
ما کلونه په دې برخه کې کار وکړو، ډیر کسان مې واورېدل، حتی ډیر نارینه دي چې دوی ژوند زغمي. ولې ښځو ته د دې دپاره وایو چې و زغمه؟ د دې دپاره چې د کور شیرازه او د کورنۍ شیرازه له منځه ولاړه نه سي. مثال میړه بد عادت لري، هره ورځ مره وریږي، تندی تریو ده، خبر یې نه درسره کوي، یا ځینې نور عادتونه لري چې هغه ته عادتونه یې د انسان دپاره د زغملو وړ دي. ولې ځینې نور مسایل دي چې هغه د زغملو وړ نه دي؟ مثال که یو میړه راپورته کېږي، ښځه وهي د مرګ سبب یې ګرځي، د لاسو پښو د قطع کېدو سبب یې ګرځي، او یا هم د دې حیثیت په ټولنه کې له صدمې سره مواجه کوي، بیا نو مکلفه نه ده چې دا یې وزغمي. ځکه موږ د کورنۍ د ساتلو دپاره قرباني ورکوو، ولې کله چې د موږ د تن خبره سي، د موږ د حیات خبره سي، بیا یې نه زغمو. ځکه هغه حیات نارینه لري چې زه یې لرم، هغه تواندی لري چې زه یې لرم. بنان په ځینو مواردو کې ښځې مکلفې نه دي چې وزغمي، او کولی شي چې د خپل ځان دپاره د حق غوښتنه وکړي.
په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
غم زهیر انسان خجل تر هر آسیان